ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وای چې زنوري اسنوري مو هر کلای کوم او ریچه د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي وای اسلام آباد باید پر طالبانو خپل اغیز استفاده وکړي څو د ډلې سوري لیکل تر خبرو ته وړاندې کړي. د افغانستان ملي مصالحې دیالي شورا مشر عبدالله وای طالبان باید دا ومني چې نننۍ افغانستان د نویو ملي افغانستان نه دی.
افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
په افغانستان کې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو ټانکونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې کله خوندیتوب تدابیر مراعات نکړي نو فعالیتونه به بند کړي. په جلال آباد کې یو سوداګر چې په خپله پانګه د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړه کړې وایي دا کار یې سالمې لارې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر کړی دی.
چېرې دا د ننګرهار خلک د نشو او د دې شیونه منی شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي ساري جو بایدن سره پرونی خبرې رغون کې وبللې او بایدن ویل مخامخ خبرې د دې لپاره مهمې دي چې ګډې ګټې په نښه شي.
زما په نظر مخامخ خبرې شې دي څو معلوم چې چیرته مو ګډې ګټې دي.
مخکې له دې چې راپورونه ته ور ورسیږي پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروس پاري څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. درې چینایي فضانه وردان نن په یوې فضايي بیړۍ کې د چین د فضايي اډې پر لور روان شول. بشپړ خبرونه. ناتو له قطري چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروسپاري څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیز د یو جګپوري چارواکي او په واشنگټن کې د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروستیو کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوري افغان افسران وروزل شي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ په وروستیو کې ویلي چې افغانستان به د سپتمبر تر 13 وروسته چې ټول نړیوال ځواکونه وزي په بهر کې افغان ځواکونه وروزي. په قطر کې له 2013 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د نورستان په ونټ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولې. د دې ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په ونټ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ وروسپاري. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
او څه فتنه پسند او شر پسند کسانو د سپینګیرو په روپ کې غوښته چې هلته امنیتي صفوفو کې غلط تبلیغات وکړي او هغوی وهڅوي چې د دولت سره خیانت وکړي او معاملهګري وکړي. نو بنان بیدارو امنیتي ځواکونو هغوی نیولې دي او د پښتنو ګرویژنو لاندې دي.
روس او وسلوالو طالبانو د دې کسانو د نیولو په اړه څه نه دی ویل. د دې کسانو تر نیولو مخکې د نورستان په دوه بمنډولو لسوالیو کې یو شمیر سیمې دي. زینو سیمې یوزو د منځګړیتوب لري له جګړې پرته طالبانو ته سپارل شوې دي. افغانستان د اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وویل
In the short term, OIC could serve as a
پولانډ موده کې د اسلامي همکاري سازمان کولای شي چې د ډیجیټلي تجربه په برخه کې غړو هیوادو ته د آنلاین سوداګري، آنلاین تعلیم او د همکاریو په ډګر کې آسانتیاوي چمتو کړي ترڅو د افغانستان په چیر هیوادونه ډیره ګټه ترې واخلي.
د اسلامي همکاري سازمان ورته لومړی غونډه په 2018 کال کې په قزاقستان کې جوړه کړې و چې هغه وخت د غړو هیوادونو استادو له نږدې په غونډه کې برخه اخیسته و. پرونی غونډه د متحده عربی اماراتو په کوربتوب آنلاین ترسره شوه. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې خبرې ستونزمنې شوې او د ته اړتیا ده چې زړور پریکړې وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. تر دې یو ورځ مخکې د نړیوال اټومي انرژي د ادارې رئیس رافال ګروسي ویلي چې د ایران د اټومي تړون د هیا لپاره باید دې ته منتظر شو چې په ایران کې نوی ولسمشر وټاکل شي. ټاکل شوی چې سبا جمعه د ایران د ولسمشري انتخابات ترسره شي او تمه ده چې نوی ولسمشر به تر دو میاشتو پورې خپل کابینه وټاکي. اسرائیلی چارواکو پرون وخت وویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلي اور بلونکو په کاڼیو لګولې دي. د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ کړکیچ وړ مشپه وروسته تر هغې زیات شو چې له غزې د اور اچونکو په کاڼیو تر پیښې وروسته د اسرائیل نوي حکومت په ځواب کې په غزه کې بمباري وکړه او ویل چې د حماس وسلوال مرکزونه یې په نښه کړل. تیره میاشت تر یولس ورځنۍ جګړې وروسته اوربن وشو او د وړمش په هوایي برید تر دې اوربن وروسته لومړی یو. په ورته وخت کې اسرائیلي پوځیان وایي د لویدیځې غاړې په رام الله کې یوه فلسطینی میرمن وروسته تر دې وویشته چې پر پوځیانو یې برید وکړ. خو د دې ښځې یو خپل ویلي چې دې ښځې سهوان لاره غلطه کړې وه. حماس د وړمې ورځې د اورشیندونکو په کاڼیو د برید په اړه ویلي چې دا د سه شنبې په ورځ د اسرائیل لوري په ختیځ بیت المقدس کې د لاریون په ځواب کې شوی دی. درې چینایي فضانوردان نن په یو فضایي بیړۍ کې د چین د فضایي اډې پر لور روان شو. دغه درې فضانوردان چې دوه تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضایي بیړۍ په تیانه نومي برخه کې تیرې کړې. دوی به په دې فضایي اډه کې څېړنې کوي، نوي وسایل به ازموي او راتلونکي کال به له دې اډې سره د دو نویو مودولونو یا تجهیزاتو د یو ځای کېدو لپاره تیاری نیسي. د شینزو دولس په نوم د دوی د سپرلی فضایي بیړۍ د چین له شمال لویدیځ د جی کوان له فضایي مرکز څخه والو زول شو او له مهال ویش سره سم د ځمکې مدار ته ننوته. چین په پام کې لري چې په راتلونکي یو نیم کال کې دیارلس نور فضایي ماموریتونه هم ترسره کړي ترڅو د تیانګونګ فضایي بیړۍ د نصبولو کار بشپړ کړي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبه وکړي. پرون هم درې لوبې وشو چې په یوې کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته 2-0 ماته ورکړه، ایټالیا د سویس لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماته ورکړه او روسیې پر فنلند یو ګول وکړ او لوبه وګټله. دا مسابقه د جون په 11 پیل شوه. په دې اتلولۍ کې څلیرش لوبډلې په 5 ګروپونو کې لوب کوي او د جولای په 11 به پای لوبوي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وویل چې اسلام آباد باید پر طالبانو له خپل اغیز استفاده وکړي څو دا ډله د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي. د توماس نیکلسن په وینا طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرحه نه لري او که یوازې د اسلامي امارت غوښتنه کوي همدا موضوع هم د خبرو پر میز د بحث لپاره وړاندې کړي. نور په دې رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي د افغانستان د سولې روان بهیر په څوباله او اندېښنه یې ښکاره کړه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې سرپرست استازي توماس نیکلاسون په اسلام آباد کې رویټر سرنانس ته وویل چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو زمان په تیریدو دی او په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه په وتلو دي دا خبرې باید ګړندۍ شي. د افغانستان دولت هم په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي او شاید په دې فکر کې وي چې کابل به په زور نیسي. د اوربان او سولې ته رسیدل په نوم غونډې ته پرون په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله طالبان مخاطب کړل او وی ویل چې نننی افغانستان د نویمې میلادي لسیزې له افغانستان سره ډېر توپیر لري.
وختي کې یو فرصت برای مذاکره وجود داره و از این فرصت استفاده نشه و فکر
کله چې په مذاکراتو کې فرصت وي او لدې ګټه وانخستل شي او فکر وشي چې دا مسله د جګړې په دوام حل کېدای شي. دا نو د افغانستان پر ډېر نږدې تاریخ او د افغانستان د خلکو پر وضعیت او واقعیتونو سترګې پټول دي. نننی افغانستان په یو متفاوت وضعیت کې دی.
وضعیت متفاوت قرار داره.
د قطر په پلازمینه دوحه کې وروسته لوی ځنډ څخه په تیرو دوه اونیو کې د افغان دولت او طالبانو استازو غونډې کړې دي. دا خبرې تیر کال په سپتمبر کې شروع شوې خو ورو ورو روانې وې او په اپریل کې چې کله د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ځواکونه به د مې د لومړۍ نیټې پر ځای د سپتمبر تر 11 مل افغانستان ووسی خبرې په ټپه ودرېدې. نیکلاسون وای وخت له لاسه ووسی او تر اوسه د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی چې د دې لپاره باید ډیر څه وشي. د طالبانو پخوانی ویاند او استازي سویل شاهین پر ټویټر لیکلی دی چې د سې شنبې په ورځ دواړو لوریو په دوحه کې د غونډو پر نظم او ترتیب خبرې وکړې. خو نکلاسون وایي د رښتونی پرمختګ لپاره باید اساسي وړاندیزونه د افغانستان او د مذاکراتو د نتیجو لپاره د دواړو لوریو لخوا وشي چې طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي وړاندې کړي. نکلاسون زیاته کړه شاید د طالبانو طرحه افراطي وي او ممکن یوازې دا یوه خبره د خبرو لپاره وکړي چې اسلامي امارات غواړو، خو همدا خبره هم د بحث لپاره شته چې تر دې وروسته وګورو چې څه پرمختګ پکې کیږي او دواړه لوري له کومو ټکو د پرمختګ لپاره پښه کیږي. رویټرز شانس سرګندوي چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی لیکلی پلان لري خو علني یې نه شریکوي، بهرنیانو ته یې هم نه ورښکاره کوي او دا پلان یې د اصلي خبرو لپاره ساتلی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي روانه اونۍ په پلازمېنه اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې او ویل چې دا ډاډه دی چې پاکستان خپله دلچسپي په دې کې ویني چې په ګاونډي افغانستان کې ثبات وي. خو ده وویل چې پاکستان باید له خپل ټول اغېز څخه چې پر طالبانو یې لري استفاده وکړي او طالبان وهڅوي چې د سولې لیکلې طرحه خبرو ته وړاندې کړي.
و امریکا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استاذ توماس نیکلسن وایي طالبان تر اوسه د سولې د مذاکراتو لپاره طرح نه لري او یوازې د اسلامي امارات غوښتنه کوي، خو جزئیات بیا هم د خبرو د میز پر سر نه ږدي. ورته خبره په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارلز دافر راس ویلسن د تیرې دوشنبې پورځ ازادي راډیو ته وکړه او ویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد د هڅو هدف هم دا دی چې د افغانستان د دولت او طالبانو مرکزی پلاوی ټول مسایل د میز پر سر کېږي، خو د دې په وینا طالبانو تر اوسه پورې له دې کار ډډه کړې ده. ښاغلی ویلسن زیاته کړه تر اوسه پورې دوی نه پوهیږي چې طالبان په مشخص ډول څه غواړي.
What's their vision for Afghanistan? How do they see this country being ruled?
د افغانستان لپاره د ویلر لیک څه ده؟ په څه ډول غواړي دا هیواد اداره شي؟ دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې څه ډول ارزوي؟ د بشر حقوقو، د ښځو حقوقو او اقلیتونو په اړه د دوی درې څه ده؟ د دې مسایلو په اړه د دوی وسنې درې څه ده؟ نه هغه د 25 کلونو مخکې درې څه دوی درلو. ډېر پښتنه شته چې افغانان ځواب غواړي. موږ ځواب غواړو.
د پاپ کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو د وبخې په کابل کې د امریکا د سفارت شازده فر او سرپرست راس ویلسن څرګندونه وی نو موري د غراز په قطر کې د افغانستان د دولت او وسلوالو طالبانو د مرکچیانو تر منځ تکنیو خبرو ته اشاره وویل چې د دې خبرو په وړاندې یو ستر خند طالبان دي چې لیواله نه دي خبري مخته یوسي.
سوله او ملي یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې سهار 8:00 او 14 دقیقې کېدونکې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. واشنگتن اگزامینر له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولې او لیکي دا د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ادارې لومړنۍ بهرنۍ پالیسي و چې د امریکا او اروپایي متحدانو په یو څلور لارې کې درولې او د ورځپاڼې په لیکنه په افغانستان کې شل کلنې جګړې د پاتره سولو لپاره د بایدن پریکړې د امریکا ډیر متحدان حیران کړل. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 15 اعلان وکړ چې ټول پاتې 2.5 زر امریکایي سرتیری به د روان کال د سپتمبر 13 پورې له افغانستان ووزي. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې د طالبانو له استازو سره موافقه کړې وه چې د روان کال د مۍ تر لومړۍ نیټې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي. په کوانسی انسټیټیوټ کې تحلیلګر ادم وینسټن چې په 2012 کال د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې افغانستان ته هم تللی و واشنگتن اگزامینر ته ویلي چې د دې په باور د افغانستان په اړه له اروپایي متحدانو سره د بایډن ادارې چلند کې ډیر ښه نه و، دومره بد هم نه و. هغه وایي اروپایان تشویق شوي وو چې د افغانستان ماموریت له ښځو سره د مرستې، د بشري حقونو د ملاتړ، د بنسټیزو تاسیساتو د جوړولو او د افغانستان د وګړو د ژوند د ښه کېدو په هدف دوام مومي. خو هغه زیاتوي چې اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبر او د لاسته راوړنو د له لاسه تلو خطر ورته چندان هڅوونکی نه دی. د امریکا د مرکزی قوا او قومندانۍ ویلي چې افغانستان د ځواکونو د وتلو بهیر انګلندۍ مختزي او تر اوسه لنې مې زیات ځواکونه له دې هیواده وتلي دي. د د هیل ورسپانې لیکلي چې امریکا باید له افغان ژباړونکو سره خپل ژمنه عملي کړي. د ورسپانې په لیکنه شاوخوا 10,000 افغان ژباړونکو له خپل کورنیو سره د مهاجرت د ځانګړي پروګرام اس آی وی لارې د امریکا د ویزې د اخیستو غوښتنې وړاندې کړي دي. د دوی لسره تر اوسه ځواب ته منتظر دي. هیل وړاندې لیکي د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې په وروستیو دریو میاشتو کې د امریکایي ځواکونو د لش پارلسو څخه د زیاتو افغان ژباړونکو او نورو همکارانو غوښتنلیکونه رد کړل. د هیل په لیکنه په افغانستان کې وضعیت د ژباړونکو لپاره خطرناک دی، ځکه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر له نیمایي زیات عملي شوی او طالبان هم قدرت ته د رسیدو لپاره هڅې کوي. طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغو افغانانو سره چې له نړیوالو ځواکونو سره همکاري کړي کار نه لري که دوی پښیماني وښيي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له هغو افغانانو سره به چې له امریکایي ځواکونو یا د دې هیواد له حکومتي ادارو سره کار کړی خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د هیل په لیکنه د دغې پروسې د چټکېدو لپاره په واشنګټن او هم په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو شمیر زیات شوی، خو د ورسپانې په لیکنه دا یو اوږدمهاله پروګرام دی او د امریکا یوې قانوني حل لارې ته اړتیا لري. ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د اور لګیدنې د نخوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د اور لګیدنې د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټې د تیلو د ټانکونو او سوداګریزو مرکزونو مالکانو ته خبرداری ورکړی چې که د خوندیتوب تدابیر مراعات نکړي فعالیتونه به بند شي. د کمیټې په یوې ګډې خبري غونډه کې د استوګنې په سیمه کې د تیلو د ټانکونو مالکانو ته 40 ورځې وخت ورکړی چې د دې کمیټې له معیارونو سره سم خپل د خوندیتوب تدابیر تنظیم کړي. نور په دې راپور کې
عبدالحمید د کابل په دریم مکرویانو کې د احمد یار د تیلو ټانک د اور لګیدنې له زیانمنو څخه دی. دا اور لګیدنه د کابو درې کاله مخکې کیسه ده. عبدالحمید وایي درې کاله مخکې د دریم مکرویانو په عبدالحق څلور لارې کې احمد یار تیلو ټانک ته څیرمه کور کرایه کړی و چې په اور لګیدنه کې هر څه د اور خوراک شول.
زمونږ کور ته ډېره خساره ورسېده. مثلا شیشې ماتې شوې، تلویزیون مې ماتې شوې، دوه دکان مې ژوبل شو چې هغه په شفخانه کې مې ولګې.
د رسمي شمیرو له مخې په دغه اور لګېدنه کې چې د 1990 کال د جدې په میاشت کې وشوه درې کسان ووژل شول او څلور څلوېښت نور ټپیان شول. اوس په افغانستان کې اور لګېدنې نه د خوندیتوب فني او دایمي کمیټې هوډ کړی چې د دا شان پیښو د تکرار مخه ونیسي. د دغه کمیټې مسؤلانو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تیلو د پمپونو او سوداګریزو مرکزونو له مالکانو وغوښتل چې د خوندیتوب تدابیر جدي کړي. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدلو په چارو کې د دولت د وزارت د پیښو د انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری دغه غونډې ته وویل
در صورت باز هم که تدابیر رعایت نکردند
و هغه صورت کې چې تدابیر مراعت نشي کمیټه به د تقنینی اسنادو پر بنسټ ډېری جریمه وضع کړي او د جمهوری ریاست د مقام د هدایت سره سم به موږ سرغړوونکي د تیلو پمپونه او سوداګریز مرکزونه وتړو.
له دغه وزارت سربیره د اطفایی اداره، کابل ښاروالي او د نفتي موادو د زیرمه کولو د تنظیم اداره د دغه کمیټې غړي دي. ښاغلي حیدري وویل چې د کمیټې لخوا د پمپونو او سوداګریزو مارکیټونو مالکانو سره له اور لګیدنې د خوندیتوب لپاره احتیاطي تدابیر شریک شوي دي. کمیټه وایي 3998 د تیلو پمپونه او 2340 سوداګریز مارکیټونه یې کتلي چې ډیرو دوی کې د اور لګیدنې نه د مخنیوي لازم تدابیر نه و مراد شوي. د کورنیو چارو وزارت د اطفایی عمومي رئیس نظام الدین پاچا غونډې ته وویل هغه د تیلو پمپونه چې په استوګنځایونو کې دي 40 ورځې وخت ورکړ شوی چې لازم تدابیر مراعت کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال محمد فاضل شریفي بیا په کابل کې د تیلو د پمپونو د فعالیت په تړاو د یوې هر اړخیزې طرحې د جوړولو خبره وکړه.
موږ یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړې چې مسوده یې چمتو ده. دا طرحه له راتلونکې اونۍ اعلانېږي. په دې طرحه کې ټول هغه معیاري شرایط چې یو د تیلو ټانکې باید ولري لري په پام کې نیول شوې دي.
په کابل کې د تیلو د ټانکونو یو شمیر مالکان هم د تیلو په پمپونو کې د اورلګیدنې ضد بالونونه او نور اړین وسایل د خوندیتوب وسایل اړین بولي. په افغانستان کې اورلګیدنې نه د خوندیتوب فنی او دایمي کمیټه په 1990 کال کې د اورلګیدنې د پیښو تر زیاتېدو وروسته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت په مشرۍ او لاسو څخه د زیاتو بیلابیلو بنسټونو په غړیتوب جوړه شوه. د کورنۍ چارو وزارت، سوداګرۍ او صنعت، د ځمکې او ښار جوړونې وزارتونه، د ښاري پراختیا په چارو کې د جمهور رئیس لوړ پوړي سلاکار دفتر، کابل ښاروالي، د افغانستان بانک، د سوداګرۍ او صنایعو خونه، د افغان بیمې ملي شرکت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره د دې کمیټې غړي بنسټونه دي. دا کمیټه په داسې حال کې لوړ لګیدنې د مخنیوي د تدابیرو په موخه کار کوي چې د استوګنې په سیمو کې د تیلو په ډیریو ټانکونو کې د خوندیتوب تدابیر په پام کې نه دي نیول شوي او دې موضوع خلک سخت اندېښمن کړي دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو ژوندونکی ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. کچیر ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسي. لاسونه د ورځې څو ځله په اوبو او صابون پریمینځي. د تازه میوه او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلي. کچیر ټوخی، تبا او نفس تنګی لري نو حتما صحی مرکز ته مراجعه وکړي.
په جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم د کرکټ یو معیاري اکاډمي جوړه او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه اکاډمي چې د افغانستان د کرکټ بورډ د مسؤلانو او د کرکټ د یو شمیر لوبغاړو لخوا پرانستل شو، د جلال آباد ښار ختیځ کې د اکرام قریشي په نوم د یو افغان سوداګر په شخصي پانګه جوړه شوې ده. دغه اکاډمي سره د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلانو د همکارۍ ژمنه وکړه او د افغانستان د کرکټ د پیاوړتیا لپاره یو ګټور اقدام وباله. نور په دې رپورت کې
د ننګرهار اوسیدونکو اکرام قریشی یو سوداګر دی. د وایي د 2,00,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د ګلبهار په نوم د کرکټي اکاډمي څخه جوړ کړ چې په خبره یې له کرکټ سره د ځای ځوانانو مینه به کچي خو د لوبي او معیاري زده کړو لپاره هیڅ نه لرل. د قریشی په خبره دغه اکاډمي پر خپل شخصي شاوخوا درې جریبه ځمکه جوړه کړې چې د کرکټ ټولې اړتیاوي او اسانتیاوي په پام کې نیول شوې دي. د پنورو سوداګرو هم غږ کوي چې د ځوانانو د استعدادونو د سمې روزنې لپاره پانګونه وکړي څو ځوانان د نشو پر ځای په سم لوري تک ته وهڅيږي.
ما دا باز لوبغاړي لیدو چې ملکونو ته ولاړ او په دې خاطر به خبرل چې هغه د پاره په افغانستان کې د سده کې اکاډمۍ زمينه نه و چې هغه د اکاډمۍ جوړ شي او هغه به خپل پرکټس وکړي او خپل تمرینات دغه تجربه دلاسه کړي. نو ما سره دا احساس او دا سوچ پیدا شو چې راځه په جلال آباد کې د اکاډمۍ جوړه کړم چې راځه د ننګرهار خلق د نشو او د دې شهر نه منشي.
خو د کرکټ یو شمیر افغان لوبغاړي خوختي چې په خپل هیواد کې د لومړي ځل لپاره داسې یو اکاډمي جوړه شوې چې د دوی په خبره د نړۍ په ډیرو کم هیوادونو کې ساره لیدل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خوانی لوبغاړی رئیس احمد زید د ګلبهار کرکټ اکاډمي د ننګرهار ځوانانو نیکبختی بولی او زیاتوي چې په دې سره به ځوان لوبغاړي لا پیاوړي شي.
ننګرهار د کرکټ کور ده. زه به د ننګرهار خوشکسمتي ورته وایم. کاش دغه سہولتونه د موږ وخت هم وای. خو دغه لوبغاړي ډیر خوشکسمت دي چې په داخل د افغانستان کې موږ دغه سې تجاران درونه دغه سرمایه ګزاري دلته کوي او یو بهترین سہولت برابر کړی. یعنی کینو کې چې موږ چې د څومره سفرونه کړی دي ډیرو دنیا ته تللی نو په ډیر کم هیوادونو کې دومره پرمختللې اکیډمي موږ تللې ده.
د افغانستان د کرکټ په خوانی لوبغاړی او د ګلبهار کرکټ اکاډمۍ یو روزونکی کریم صادق وایي په اوس وخت کې شته سہولتونو ته په کتو به نوي ځوانان په ډیری اسانۍ سره د کرکټ لړیرو نوو تجربو برخمن شي.
او هر هغه لوبغاړي اوس تاسو هغه په ټینس بال باندې یا قدرتي استعداد یو سلویخ په صدر کورنۍ ولري نو ان شاء الله دلته به ډیر ښه پالش کیږي او ډیر لنډ وخت کې به جوړیږي. ډیر خوشبخت دي اوس ماشاء الله د سہولتونو دي خو نړیوال روزونکي دي. موږ غونډې ډیر ښکاله کرکټ سابقه لرو. ان شاء الله موږ دوی سره ډیر خواري زحمت باسو چې د افغانستان راتلونکي نسلونه د افغانستان نوم د کرکټ په نړۍ کې ډیر روښانه کړي.
خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول حکمت حسن وایي د افغانستان کرکټ بورډ په یوازې ځان نشي کولای چې د هیوا ټولو سیمو ته څنګه چې په کار در رسیدګي وکړي او په خبره چې دوی په دې برخه کې د خصوصي سکتور ملاتړ ته اړتیا لري. خاغلی حسن د دی اکاډمۍ د پرانیستي پر مهال وویل د افغانستان کرکټ بورډ له دی اکاډمۍ سره همکاري تشمن دی او زیاتوي چې د وسایلو روزونکو او نورو تخنیکی برخو کې به له دی اکاډمۍ سره خپل همکاري ته دوام ورکړي.
نو افغانستان کرکټ بورډ دغه سه اکاډمیان چې په دې معیار او کیفیت سره جوړیږي د جوړونکو ته ویلکم او خراغلاست وایي مننه ته کوي. نو دا زموږ پلان کې د موږ خصوصي سکتور کار استایو او ور سره څنګه کې ولاړیو همکاري هم ور سره کوو. هر قسمه همکاري چې کاروي مونږ تیار یو چې زمونږ په واسه کوي.
دا یادونه ورد چې تر دې وړاندې هم د کرکټ زینې لوی او وړي اکاډمۍ په ننګرهار کې وی او شته. خو د کرکټ د لوبغاړو په خبره هسي چې په کار د معیاري نه دی او باید کار ورته وشي.
ازادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوهونی ځ خبرونه مهیره وې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوصي ونړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو او روسي د ولسمشرانو خبرې په جنیوا کې وروسته تر اڅ باندې درې ساعتونو پای ته ورسېدې. تر غونډې وروسته خبر اعلانو تمل لرل چې جو بایدن خیل ولادیمیر پوتین سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي خو داسې ونه شول. تفصیل په دې راپور کې
د چهارشنبه د ورځې د دې غونډې له ویډیوي تصویرو ښکاري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر غونډې وروسته د خپلې بټې کوټې له پورته کېدو سره خپل رضایت څرګندوي. تر دې خبرو وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبریالانو ته وویل چې خبرې تر ډېره رغون کې وي. پوتین زیاته کړه چې د دواړو لوریو ارزونه د ډېرو موضوعاتو په اړه بدله ده خو دواړه د یو بل د نظر د درک کولو او د نږدې کېدو د لارو چارو په لټه کې یو او موافقه وشوه چې د دواړو هیوادو سفیران به خپلو دندو ته ستنی شي.
دا شو کاسایڅه وزراچینیا پاسلوف میستا سوی رابوت
خپلو دندو ته د سفیرانو د ګرځېدو د امریکا د سفیر ستنیدنه ماسکاو ته او د روسي د سفیر واشنگتن ته دا مو سره ومنله او دا مسله حل شو. دوی به خپلو دایمي دندو ته ستنی شي خو کله سبا یا بل سبا دا سوالونه تخنیکی اړخ لري. د سفیرانو د ستنیدو مسله تر اوسه سپینې مڼې نه ده تایید کړې. په واشنگتن کې د روسي سفیر اناتولی انتونوف درې میاشتې مخکې وروسته تر دې چې ولسمشر بایدن ته د قاتل خطاب وکړ ماسکاو ته لاړ. په ماسکاو کې د امریکا سفیر جان سلیوان هم دوی میاشتې مخکې ماسکاو پریښی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د غونډې په درشل کې وویل چې دا د دوو پیاوړو ځواکمنو ترمنځ خبرې دي او داسې خبرې تل شي وي. زما په نظر مخامخ خبرې شي دي څو معلومه کړو چې چیرته مو ګډې ګټې دي او چیرته کولی شو چې همکاري سره وکړو او چیرته یې نشو کولی تر څو موږ دوه پیاوړي ځواکمن د اختلافي مسایلو په اړه په عقل برابره او له وړاندوینې سره سم لار خپل کړو. پوتین هم ورته مخه هیله ښکاره کړې وه چې خبرې به ګټورې وي. د روسیې ولسمشر وویل چې روسیه او امریکا د اټومي ثبات لپاره ګډ مسؤلیت لري او د سټارټ په تړون کې د بدلون لپاره به خبرې وکړي. د اټومي وسلو د محدودولو د دې تړون پر تمدید په روسیې کې دواړو لوریو سلا کړې وه. د روسیې ولسمشر د امریکا اندېښنې د کرملین د سخت منتقد الکس نوالني په اړه رد کړې او ویل چې نوالني قانون تر پښو لاندې کړی او پوهیده چې له جرمني چې کله ماسکاو ته راستنیږي څه به پیښی شي. نوالني وروسته تر دې چې په خپل هیواد کې سخت ناروغه شو جرمني ته لاړ او هلته معلومه شوه چې د نوې چک پونم په زهرجنو غازو مسموم شوی دی. د روسیې ولسمشر د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د زیاتېدو په اړه د واشنگتن تر اندېښنو وویل چې کیف اوربان نه مراد کړی. اوکراینی ځواکونه له څو کلونو راهیسې له هغو بلتون غوښتونکو سره په جګړه دي چې ماسکاو یې ملاتړ کوي. د روسیې ولسمشر وویل چې له خپل امریکایي سیال سره د آزادې اروپا ازادي راډیو په اړه هم خبرې کړې دي چې داسې چلند ورسره شوی دی لکه واشنگتن چې له روسي رسنیو سره کړی دی. پوتین بیا وویل چې ماسکاو او واشنگتن به د انټرنیټي بریدونو په اړه ډیر ژر خپلې مشورې پیل کړي او د ادعا وکړه چې پر روسیې داسې ډیر بریدونه د امریکا له لوري کیږي. دا غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د دواړو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې وروسته تر بل هر وخت ساړه دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیموی زور است که
بیش به اوز گوره در گاونده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مکنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د آزادی پتاپو کی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن به هم د ازادۍ په چپو کې د اونیزه خبرونه وار د تاسو لپاره هم یو فرصت چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی او د موضوع په ارتباط خپل نظر له نور سره شریک کړی. ازادي رادیو او ری هر ورځ سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو دوه اونیزه خبرونه مې هروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې پام وکړی د افغانستان او نړۍ د سیاست د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. ناتو له قطر چارواکو غواړي چې یو پوځي اډه وروس پرې څو حالت د افغانستان د پوز افسران وروزي. رويټرز خبري اژانس په کابل کې د لویډیز دی وجه کړی چارواکو په واشنگټن کې د وی سرچینې په وینا دا خبر ورکړی چې ناتو له قطر سره په خبرو د څو د روان کال په وروسته وکړي افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د قطر په یو پوځي مرکز کې جګپوړي افغان افسران وروزل شي. په قطر کې له 2014 کال رئیس د طالبانو سیاسي دفتر هم فعال دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل له افغان چارواکو غوښتل چې پر ملکیانو د هغو وروستیو خونړیو حملو د عاملانو په اړه د څېړنې وکړي او عدالت د راکاږي چې بشري جرمونه بلل کېږي. د جنوبي آسیا لپاره د دې سازمان کمپاینر سمیرا حمیدی په یو خبر کړي بیان کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په ټول افغانستان کې څلیرشت ولسي وګړي په دغو خونړیو حملو کې وژل شوي دي. د نورستان په وانډ وایګل ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه شل ملکیان نیولې دي. د ولایت چارواکي وایي دا کسان وروسته تر دې ونیول چې دوی په وانډ وایګل ولسوالۍ کې له حکومتي مسؤلینو غوښتل چې طالبانو ته له جګړې پرته ولسوالۍ ور وسپاري. افغانستان له اسلامي هیوادونو د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. د ساينس ټکنالوژي او ابتکار په نوم د اسلامي همکاریو د سازمان په نوښت دوهمې غونډې ته چې پرون آنلاین ترسره شوه ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه او دا غوښتنه یې مطرح کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د احیا لپاره د تهران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ خبرو کې د پام وړ اختلافات تر اوسه په خپل حال پاتې دي. د وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل خبرې ستونزمنې شوې او د دې ته اړتیا ده چې زړور پریکړه وشي ځکه چې وخت ډیر نشته. اسرائیلي چارواکو پرون وخت ویل چې اتفاقیه د هغو څلورو لګیدلو ورونو د وژلو هڅه کوي چې له غزې راغلو اور بلونکو پوکاڼیو لګولې دي. درې چینایي فضانوردان نن په یوه فضايي بیړۍ کې د چین د فضايي اډې پر لور روان شول. دغه درې فضانوردان چې دوی تجربه لرونکي دي درې میاشتې به د چین د فضايي بیړۍ په تیانهي نومي برخه کې تیر کړي. او ټاکل شوی چې د اروپایي هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن ډنمارک له بلجیم سره، اوکراین له شمالي مسدونیا سره او هالند له اتریش سره لوبې وکړي. پرون هم درې لوبې وشوې. په یوه کې ویلز د ترکیې ملي لوبډلې ته ماته ورکړه. ایټالیا له سویس لوبه وګټله او روسیه هم پر فنلند بریالی شوه. د راپورونو مطالبه د برخه په هم د پایتراسیږي. خو تاسو را بولو د ازادي رادیو دو نیوز خبرونه ته مخکې لدی چې د جون په شیبو کې اونیز خبرونه ته ور ورسیږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو خبرونه ته.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلې ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاست وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري. او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادۍ او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه مخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلای شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې نه واخلي؟